ستړي مشي. دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او زمونږه تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلی او سلامونه مني. د خبرونه د سر موضوع د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګې د مشر لیفټنل جنرال احمد شریف چې کوم پریس کانفرنس کړی دی د هغې جزئیات به درته نیخ په نیغه وړاندې کوو. د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په تیرو دریو ورځو کې بارانونو د 500 نه زیات کسان وژلي. یو شمیر نور راپورونه هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه. د مشال خبرونو سرټکی خیبر پښتونخوا کې تیرې یوې میاشتې راهیسی بارانونو، تیزو هواګانو او سیرابونو له وجې د 500 سیوا کسان مړه شوي دي او لس کم سل ژوبل دي. په چمن کې ترسره شوې پرلت مشرانو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خلاف یو واري بیا پرلت پیلولو په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د دفاع وزیر لوید آسټن له خپل اسرائیلي سیال جواف ګالنت سره د اگست په 4 خبرې کړي. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا کې تیرې یوې میاشتې راهیسی بارانونو، تیزو هواګانو او سیلابونو له وجې د 500 سیوا کسان مړه شوي او لس کم سل ژوبل شوي دي. سرکاري شمیرې ښایي په مړو شوو کسانو کې زیاتره شمیره د ماشومانو ده. د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای لخوا شریک کړي شوو شمیرو تر مخه تیرو دوه ورځو کې بارانونو او سیلابونو نور 15 کسان مړه کړي دي او شل نور یې ژوبل کړي دي. د ژغورنې صوبایي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه بیان بلال فیضی مشال ریډیو ته د اګست په 15 وویل چې د ړومبی جولای نه تر دې دمه ټوله صوبه کې د مړو شمیره 500 اوړېدلې ده چې پکې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي.
اوس پورې چې دینو تقریبا 350 خلک چې دینو دا وفات شوي دي او 90 نه زیات کسان چې دینو دا زخمیان شوي دي. چې کم مړه شوي خلک دي دی کې 19 سړي دي، 12 زنانه دي، 20 ماشومان دي او زخمیانو کې 33 پورې سړي، 22 ماشومان او دغه سي 23 چې دینو هغه زنانه شامل دي.
نوموړی وایي ټولو اغیزمنو سیمو کې د دوی کسانو هم موجود دي او کومو غرایزو سیمو کې چې پولونه پریوتي دي هلته عارضي پولونه هم د خلکو د اسانتیاو لپاره دوی جوړ کړي دي. د بلوچ یګیختې کمیټې مشر مهرنګ بلوچ د بلوچستان له حکومت غوښتي چې د دوی گرفتار ملګري خوشي او د صوبې ټول تړل لارې خلاص کړي. نو موړې پرون په گوادر کې د بلوچستانو د احتجاجي پرلت په ځای کې یو خبري غونډه ته وویل له حکومت سره روانې خبرې به هله نتیجه ورکوي چې یاد دواړه شرطونه ومنل شي. بلوچ تور پورې کړ چې ریاستي ځواکونو پرون په نوشکي کې د دوی یو ملګری وجلې. هم پرون بیا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز دوکټي په کوټه کې یو غونډه ته ویلي چې حکومت یې له بلوچ احتجاجانو سره د خبرو ملاتړ دی خو نوموړي زیاته کړه چې هیڅ یو چاته د احتجاج په پلمه د قانون ماتولو اجازه نشته. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې د تختی نصرتی تانې مشر یا ایس ایچ او محمد طارق وجل شوی. د ضلعي پولیسو مشر خان خیل رسنو ته ویلي چې د اګست پر 15 د سرکی لواغر سیمه کې د نشه یي توکو خرڅوونکو پر ضد د پولیسو چاپی پر مهال په ډزو کې ایس ایچ او ووجل شو. د یو بل خبر له مخې په اورګرو کې ناپیژندلو وسلوالو دوه تنه وجلي او څلور یې زخمیان کړي دي. د ځایي پولیسو مشر ندیر خان د اګست په 15 مشال لیدو ته ویلي چې دا پیخه بیګا شاوخوا 3 بجې د اورګزو د میشتو نومي سیمې په بډګور کلی کې شوې ده. د دواړو پیخو ذمواري لا چا نه ده منلې. په چمن کې ترسره شوې پرلت مشرانو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خلاف یو واري بیا پرلت پیلولو په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. په چمن کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 21 له هغه ورستو پرلت پیل شوی و چې پاکستانی چارواکو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط اعلان وکړ. دا پرلت د جولای پر 6 له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکرات ورستو پای ته ورسید. د پرلت مشرانو ویلي وو چې حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ نو ځکه پرلت ختموي. خو د پرلت د کمیټې ویان صادق اسکزی د اګست پر 4 مشال لیدو ته وویل چې حکومت د ټول ولس لپاره دا شرط ختم کړی وو خو اوس یوازې پنډیانو ته د پاسپورټ او ویزې بغیر د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال لیدو نه اوري. د جماعت اسلامي جنرال سیکرټري لیاقت بلوچ ویلي چې زردا چې د ګرانې عزت پیل کړي خپل احتجاج پیښور ته او لاهور ته هم وغځوي. نوموړي دا خبره پرون د اګست 4 په راولپنډا کې د جماعت اسلامي هغې احتجاجي پرلت ته په وینا کې وکړه چې د جولای له 20 نیټې راهیسې یې پیل کړی دی. لیاقت بلوس په حکومت تور پورې کړ چې د ولس مسلې نه هواروي او له ګوند سره یې خبرو ته نه کینی. جماعت اسلامي د اګست له 3 نیټې څخه په کراچۍ کې د سند د گورنر د کور مخې ته هم د ګرانۍ ضد احتجاج پیل کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د دفاع وزیر لوید آسټن له خپل اسرائیلي سیال جواف ګالن سره د اګست په 4 خبرې کړي او ورته د ایران لخوا د ځوابي برید په صورت کې د امریکا د پوخ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د پینټاګون په وینا دوی همداراز د قواو حفاظت، د اسرائیلو دفاعي صلاحیت د پیاوړي کولو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر د قوتونو د ځای پر ځای کولو په هکله بحث وکړ. د دفاع وزارت دا هم ویلي چې آسټن په غزا کې د ډزبندۍ او هلته د پاتې یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د معاهدې لړکې د ملاتړ څرګندونه هم وکړه. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څانګې مشر لږه شیبه مخکې په یو خبري غونډه کې دعوه وکړه چې خیبر پختونخوا او زمچو ضلعو کې یو شمیر ترقیاتي کارونه پیل کړي. حال یې نیغ په نیغه درکو. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویان بلال فیضی وایي په تیرو درې ورځو کې یا په تیرو یوه اونۍ کې د بارانونو له وجې د 500 نه زیات کسان وژل شوي.
اوس پورې چې دی نو تقریبا 350 خلک چې دی نو دا وفات شوي دي او 90 نه زیات کسان چې دی نو دا زخمیان شوي دي.
په سوات کې د انجینیرینګ پوهنتون کارکوونکو مظاهره کړې او دوی خپل تنخواګانې غواړي. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي چې پولیس یې بیجا تنګوي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درست دلته مهاجرین چې دي باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبري غړی ده. زه ستاسو قربا مجید بابر یم. د خبرونې په پیل کې متوسط ویل چې د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څانګې مشر لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وینا وکړه. د دغه خبري غونډې یو شمیر نور موضوعات مو، خو په دغه کې یو موضوع دا ویل شو چې دوی یا د پاکستان پوز په قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا او دارنګ د بلوچستان په سیمو کې ترقیاتي کارونه او د صحت او د تعلیم په برخه کې ډېری ودانۍ جوړې کړې دي او دغلته د دې پرمختګ لپاره کار کوي. د موږ همکار طاهر خان دغه خبري غونډې ته ورغلی و. دغه خبري غونډه واورېده. طاهر خان ستړی مشي، که څه هم موږ واورېده چې د پاکستان فوج په امنیتي مسایلو داسې د پاکستان داخلي سیاست باندې هم خبرې وکړي، خو په دې کې مهمه خبره دغه وه چې د پاکستان پوز چې پر ضد یې مظاهرې روانې دي د پاکستان په قبایلي ضلعو کې، پښتون ژغورنې غورځنګ داسې په بلوچستان کې، دوی دا دعوه کوي چې دغلته موږ ترقیاتي کارونه هم کوو. نو آیا د دې څه تفصیل وړاندې شو؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. د خود خیبر پښتونخوا چې کله د ترقیاتي کارونو ذکر کوو د فوج ترجمان ویان، نو د فقط دومره وی چې کوم قبایلی اوس ولسوالۍ دي یا ضلع دي، په دې کې هم د دوی د فوج او د امنیتي ځواکونو غو فوکس چي دي، هغه دغه کې ترقیاتي کارونه دي. او بیا فقط دومره وی چې د تعلیم، د صحت او د غرنګ زراعت په کې هم یاد کړو چې امنیتي ځواکونه په دې کې هم اوس یو خپل رول لري، خو نور ډېر زیات ځات ورنکړ. او د بلوچستان ذکر وکړو، بلوچستان کې البته یو خبر دا وکړه چې الته چې کوم ډیجیټل تعلیم دی ځوانانو ته، په هغه باندې دی فوکس دی. بلوچستان کې زکونکو ته په ډیجیټل تعلیم کې د سکالرشپونو د وظیفو ذکر وکړ، او بیا په کې د سکولونو ذکر وکړ چې دوی 2 نوي سکولونه یا بلوچستان کې جوړ شوي دي چې 0000 دی چې پای کې زدکون کی دنو بارال د بلوچستان خود تفصیل ور کړ او دې سره بیا د شمالي علاقو خبرو کو نو بارال خو مونږ چې ګور زراعت خبرم د وکړه او زخپل کرنا کله دې مردان کیا په خبر کې تپوس کو نو الت زن افسران دا خبره اوس کوي چې فوجان د دوی د زری د زراعت کم افسران دي دغه غونډم دي کوي او چې کوم مثلا زمت کی دشاړې په ډیر اسمیر خان کې پاګې باندې فوکس ته نو زما خیال چې د خپل مو ور خو دلته او تاسو یو سوچ دی چې فوجان او دا پښتون هم تلکو شو کله چې دا وکړنو هغه دفاع وکړه چې فوج لکه اوس په دې شیانو کې هم دغه یو رول شته نو بارا نه دی رول دفاع هم وکړه چې په نورو کې دغه امنیت نه علاوه دوی په نورو شوبو کې هم د دوی یو رول شته.
د دې ترڅنګ چې کومې پوښتنې وشوي هغه پوښتنې زیاتره د پوز او دغلته کې چې کم ولس دی یا د ولس پر لکه کوم شکونه دی هغه باره کې وشوي، نو تاسو څنګه ګڼئ چې آیا دا یو هڅه ده چې ولسی کچه باندې دوی د پرمختګ یا نور چې کوم ولسی کارونه یې پروژو ته لاس اچوي، آیا دوی په ولس کې خپل تشخص اخ کول غواړي کنه تاسو ګڼئ چې دا دوی یو د ایجنډې د لاندې کوي؟
زما خیال چې ستاسو خبرې سره زه ځکه اتفاق کوم چې کله دا دویم خبرې ناسته ده د فوج د ویان د ترجمان په یو میاشت کې او دوس نن هم دا خبره وکړه چې دی به اوس باقاعده دغه رنګې غونډې کوي او ممکن ده چې لکه نن څنګه د فوکس زیات اول خو خیر د کشمیر او بیا وروسته پاکستان ځینې امنیتي مسلې مې بیا زیات فوکس پکې دغه تاسو چې اورنه پښتنه وکړه په نور شوبو کې د پاکستان د فوج رول ممکن ده چې کوم پاکستان کې د فوج پاړه باندې یو نظر دی او په سیاست کې دغې د رول ذکر کیږي هر څوک کوي نو ممکن ده چې دغه رول لکه د بل رول ترڅنګ ترپ ته د خلکو ذهنونه ځان ترپ تراړی او ځکه دا د پریس کانفرنسونو د خبرې ناستو را سلسله چې دا هر ټلویزي چینل هغه ټول چې کړه دا اول نه شروع تر اخره پورې اپا ژوندۍ بڼه باندې هم یعنی لایو یا ژوندۍ هم هغه نشر کړي نو ممکن ده چې د داسې موضوعاتو باندې بحث کول چې دوی د خلکو د پر عام د خیر خیګړې کارونه دي یا تعلیم دي دغه یو مقصد وی، لیکن بهرحال دا به ګمان نه کوم چې دا به ډېر زر د خلکو هغه ذهن تبدیل کړي ځکه ډېر پر ډېر زیات ګامونه او یا سیاسي رول په دې هم یو غور پکا دي چې آیا دا اوس چې کم د خلکو نظر دی د دې باره کې سوچ کوي.
تاسو د سیاسي رول خبرو کا، آیا تاسو ګڼئ چې موجوده کم حکومت ته لنډغون تک جواب راکړي، تاسو ګڼئ چې موجوده حکومت د پوس په دفاع کې ناکامه شوی دی په خاص توګه د موجوده منتخب حکومت چې کوم د اطلاعاتو څنګه ده، او آیا پوس چې کله په داسې حوالو سره چې مونږ په یو ډیموکراسي کې ګڼو چې د ډیولپمنټ کارونه د منتخب حکومتونو کاری د حکومتي یا د ولسی حکومت د سیول حکومت د ادارو کاری پاره کې مداخلت ته څنګه
ګوره؟ د فوج ترجمان یو چې ته اشاره وکړه ذکر وکړ چې د دې په ټکو چې کوم ډیجیټل دهشتګردي ده یا پروپاګاندا ده هغه کې د دې الفاظو چې حکومت هغه رنګ موثر مخنیوي نه کړی لکه څنګه چې پکار وو، او د دام خبرو وکړه چې دغه رنګ پروپاګاندا روانه ده، جالي د پټکو خبرونه روان دي، نو معنی دا بدلته د حکومت نه لګ د خفغان اظهار په اړه سره کو حضور د فوج ترجمان خدا خبر وکړه، لیکن د فروری نه والے تر د نن د 15 د اگست پورې په ټوئیټر باندې په ایکس په زور ټوئیټر او په ایکس باندې بندیز دی، او اوس چې کوم هغه ټوئیټر ځنې خلک استعمالوي او وی پی ان ورسره لګي، نو دا اوس چې کوم فوجي افسر ناشته د نادرا چیر د موبخه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن د پاکستان د مخابراتو ادارې چې کوم مشر دی هغه سورج مخ کې دلته یو غونډه ته وې په پارلیمان کې چې 80% د ایکس یا د ټوئیټر هغه چې کوم استعمال کوم کم شوی دی، بلې دا خبره هم کړه چې وی پی ان باندې مونږ اوس محدودیتونه یعنی لګو، نو معنی دا ده چې څوک د وی پی ان د لارې ټوئیټر ایکس ته رسائی کوي یا بمپن شي، نو ګوره دا شوزونه فوج په خپل لاس کې اخیستی دي، اسې خو د داخله وزارت لخوا داخله وزیر خو ظاهر خبره چې محسن نقوی خو د ټولو خلکو دا نظر دی چې هغه خو د فوج یو استازی دی، نو لهذا دا فیصله بنیادی طور باندې سیاسي حکومت ته کیږي، خدا خو سیکرټ اسټابلیشمنت کوي، یعنی د دې بندیزونو باوجود هم د ښکاری چې فوج دا لګه غونډه زادي چې دا یا وی پی این استعمالول دی یا لګه سپارته را ممکن نه دام دی باندې خنه لګي.
ها طاهر خان اخرنه پښتنه په دې پریس کانفرنس کې یو چې مونږ نوې خبر اوریدا دوی وی چې کوم نا قانونا ګردول شوی ډله ده تحریک طالبان پاکستان اغوی وی چې د نن نه پس به مونږ اغوی ته تحریک طالبان پاکستان نه وایو بلکې هغه ته به مونږ فتنه الخوارج وایو او دغه کسانو ته به خوارجیان وایو. نو آیا دا میډیا ته یو انسټرکشن دی چې یاره د نن نه پس دی جناب؟
او استاد بالکل دا سورج وړاندې د داخله وزارت لخوا کورنو چې وزارت لخوا رسمي اعلامیه یا نوټیفیکیشن جاری شوی دی او دا ویل شوی دی او دغه نوټیفیکیشن خو نن د فوج ترجمان ذکر وکړ لیکن د دې کرنه چې دا جاری شوی تقریبا درې سلور ورځې کیږي دا غي نه پس یوازې پاکستان میډیا اوس ګورم حتی چې هغه آزاد میډیا هغه اوس ټي ټي پی ته یا پاکستانی طالبانو ته دغه راستو څنګه یاد کړ فتنه الخوارج یا خوارج دا لفظ دی اوس استعمالی نو دا په دوران دینه چې کوم آزاد میډیا در په قسمت نه هغه د کورونو چارو وزارت او نن خو فوج بیان هم خپل باندې ویل نو دا د مخکې نه په دې عمل شو شو دی.
ها لاند په دې باندې چې کوم ډله دا یا کوم ډله ته دوی خبره کوي وسلواره ډله هغه په رد عمل خودلې
اغي خطر اوسه ورته من نه خودلې خود وړاند نه لکه د پاکستان د فوج بیانونه کې دغه لپاره چې کوم فاز استعمالي غنو بیا اغويم چې کوم ټي ټي پی د دې لپاره کوم فاز استعمالي خو ځوان یو بل لپاره د مخ کې نه لکه داسې الفاظ استعمالي چې هغه لکه په عام اصطلاح کې وته نه کنه مناسب ویل کیږي خو بهرحال ټي ټي پی د فوج لپاره استعمالي فوج د دې لپاره استعمالي نو دې ته تازه د بیان د ټي ټي پی رد عمل نه راغلی.
صحیح الله دې عزت من کوي طاهر خان. اور دن گتاس مشال ریڈیو تغوگی او طاہر خان موریدو یو وڑی دمین پسرر
د مشال ریڈیو د سیشمبی یا نه ورزی اونی سے خبرونی
حجرا
پلسنی مو بجو
د زوانانو غگ
پ یوا بجا
سروے
پ دونی مو بجو
باڈی وی
پ دریو بجو
د مشال ریڈیوی مجلہ
پا سلورنی مو بجو
دا کرخی پا غاڑا
پا پینزو بجو
اسو مشال ریڈیو تا وگی او دا خبرونی پا دی برخه که ستاسو پام یو بل راپورت را گرزوگم وردو پا خیبر پختونخوا که پا خیبر پختونخوا که چارواکی وایی چی دا جولای لپیل سخا دا بارانون و سیلابونو لوجی لپنزو سو زیاد کسان وجل شوی او گرن نور زخمیان شوی توفانی بارانونو گرن کورونا هم ویجاړ کړي او د قرض مکی شاړي کړي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په بره چترال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی چې د اگست تر اخره پورې بروان وي. حکومت پر خلکو غږ کړی چې له خوړونو او سیندونو لرې پاتې شي. چبیر جان د نور تفصیل سره.
دا قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم لخوا مشال لیډو سره شریک شوی شمیرو تر مخه تیر دو ورځو کې بارانونو او سیلابونو نور 15 کسان مړ کړي او شل یې نور ژوبل کړي دي. د ژغورنې صوبایي ادارې ریسکیو 1122 ویا بلال فیزی مشال لیډو ته د اگست په 15 مول 16 جولای نه تر دې دمه ټول صوبا کې د مړ شوی کسان شمیر 500 نه اوړېدل لري چې په کې زیاتره ماشومان او ځوانان شامل دي.
اوس پورې چې دی نو تقریبا 350 خلک چې دی نو دا وفات شوی دی او 90 نه زیات کسان چې دی نو دا زخمیان شوی دی. چې کمړه شوی خلک دی کې 19 سړی دی 12 زنانه دی 20 ماشومان دی او زخمیانو کې 3 پوری سړی 2 ماشومان او دغه سي 23 دی نو هغه زنانه شامل دي. زیات تر نقصانات چې دی نو هغه د خیبر پختونخوا په مختلف اضلاعو کې شوی دی. د اضلاعو کې اپر و لوور چترال راځي مالاکند دی دیر دی وزیرستان دی کانتے کرک چارسدا پشاور بنو وغیرہ شامل دے.
نموڑے وائی ٹول اغیزمن سمو کے ددوی کسان او سم موجود دی او کم غریز سمو کے چھ پولو نا پریوتی دی حال تے عارضی پولو نا ہم دخل کو اسانتیوی لپر اجرو کردی دی. پس صبح کے دا قدرتی افتونو دا نظم اداری یا پی ڈی ایم اے ویان انوار شہزاد مشال لیڈو تول چھ او سم لابارانو لڑے روان دا او چترال کے تردیشم اگست بیڑانی حالت اعلان شوی دی. دا صبح سندنو کی سیلابی صورتحال ہم پیدا کی دی شی.
خیبر پختونخوا کی کشمیر په مختلفو ضلعو کې وخت په وخت باران سلسله روانه ده. چترال اپر کې د حالات کړکیچن کېدو په وجه باندې د ریلیف محکمې له اړخه د دې میاشتې آخري نیټې د 8 اگست پورې ایمرجنسی لګولې شوې ده. همدغه شان د پی ډی ایم ای له اړخه د دریابونو کې د صورتحال په مناسبت سره د 400 پیښور او نوخار کم ضلعي انتظامیه ده. د دې انتظامیه ته مراسله هم جاری شوې ده چې وخت په وخت په دریابونو کې د اوبو سطح نگرانی دی مسلسل وکړی شي.
د موسمیت محکمې تر مخه راتلونکي درې ورځې پورې هم د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې د تیزو بارانونو امکان شته دی، ولې د هغې وروسته به موسم څو ورځو لپاره اوچ او ګرم وي. خبره او غریزو سیمو کې د نورو بارانونو کېدو او واورې ګټانو ویلې کېدو له وجې ښکته سیندونو کې سیلابي صورتحال پیدا کېدی شي. نو باید سیندونو او خوړونو سره اوسېدونکي خلک خپل ځانونه او مالونه محفوظو ځایونو ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا په سواد کې د انجینرینګ پونتون ملازمین له دې عمله په احتجاج دي چې په وینای حکومت ورته له دریو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړي. مظاهرینو دا هم ویلي چې د پونتون ودانۍ هم په بشپړ ډول نه ده جوړه شوې او پاتې کار ودرېدلی چې له کبله دوی په خپلو نوکریو ویریږي. دای چارواکی وای چې د پونتون د ودانۍ کار ځکه ودرېدلی چې له ټیکادارانو 22 کروڑ روپۍ قرضداري دي. د دغو چرواکو په وینا کوشش کوي چې د پونتون لپاره 3 ارب منظوري شوي روپۍ جاری کړل شي. نیاز احمد خان په تفصیل لري.
د سوات انجینئرینګ پوهنتون په لسګونو کاروندان کنجو کې د پوهنتون ودانۍ مخې ته په دغه توګه احتجاج کوي چې ورته تنخواګانې نه میلاویږي. احتجاج کې شریک د میادم معظم علي چې لیبرټری کې د مرستیال په څوکۍ کار کوي وایي چې په مشکل ورته دغه څوکۍ میلاو شوې.
ما بي اس باټ نه کړی، د زبر کلاس 4 دغه باندې پوسټ باندې یم. ما ته شاته چې کم دنو فیملی زما ز سپورټ کوم، ز تنخواه لم فیملی شاته، ما ته غټه فیملی پرته ده. نو د حکومت د پکار ده چې د نور جابونه راو باسي، نور خلکو لچ کم د ما په شانتي بي اس پارټي کړي یا بي اس پروګرام کم دغه کړي، نو هغه د پر جابونه اور کې اشته زمونه جابونه اخلي. نو زموږ حکومت د مطالبه ده چې باید داسې سیستم وکړي چې د اشته کم ملازمین دي دا بحال کړي او داسې نه چې تاسو وسته کانټریکټ بیس تاسو دا هم ختم وي. پکار ده د حکومت له خدا پکار ده چې موږ اوس مستقیل ته کوجه 4 سال موږ بدی کې جاب وکړو او اوس موږ پکار ده چې موږ پرمننت ور وړي.
هماري تنخواه هماري تنخواه
هماري تنخواه. انجینر حضرت علي چې لاس کې د پوهنتون بحالي او تنخواګانو ورکول غوښتنو چاټ نیولې وایي چې 3 کاله وړاندې د سوات پوهنتون په خي څوکۍ نه په دغه توګه استعفا ورکړه چې انجینئرینګ یونیورسيټي کې ورته د هغې نه ښه نوکري میلاو شو.
بهان مې الکان نه دي، دلته کې دلته کې بهان مې خاندانونه چې دا یو ډارک طرف ته روان دي، تیارې طرف ته روان دي. قبل فرض کا د دې خلکو نه دا جاب وغسته کې شي، نو آیا زده حکومت وخت نه دا تپوس کوما چې دا خلک وسه کوي، آیا دا خلک بیا هغه ټیرریزم ته اوړي یا بیا ټوپک راخلي. قبل فرض کا دلته کې یو ماستر کینڈیڈیٹس دی، دلته کې زموږ سره ماسٹر شته، زموږ سره پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹس شته، دلته کې زموږ سره کوم دی 16 ایجوکیشن دی، ټول ماشاءالله ټول ایجوکیټډ کسان دي. ته دونه جاب وغسته شي نو دوی وسه کوي.
د تحصیل قبل په خوانه ناظم او سیاسي مشر حاجی رحمت علي وای چې دوی د پوهنتون متاسنینو سره ملګری دي او د حکومت لخوا د پوهنتون بندولو غندنه کوي.
جون 2024 شاو د 3 ارب روپۍ په کارو چې ریلیز شي وي، هغه پی ټی ای حکومت دا منځوره کړي او هغه حکومت وسم دي. نو دې له 40 کروڑ روپۍ ورکړي چې په دې کې بقایجات ته ټیکداران چې دي هغه 22 کروڑ روپۍ دي او دې ته میلاو شي 20 کروڑ، هغه په بقایجاتو کې لاړې. خو اوس مخکې که په دې ریشو باندې دي دا پیسې ورکړي دا په 18 سال کې مکمل کیږي. نو په کار دادا چې دې له دې پیسې ورکړي او دا روان منصوبه چې دا ونه درې. زمونږ بیگانو صاحبانو هم دا خبره کړې و چې دا او وزیر اعلی صاحب چې دا روانې منصوبې چې کمی دي پی ټی آی حکومت منظور کړي دا به بندیږي نه او دا به موږ جاري ساتو.
د انجینئرینګ یونیورسيټي مرستیال پروجیکټ ډایرکټر په زاد په دا غړه مشال ریډیو ته وویل چې یاد پوهنتون لپاره 15 ارب روپۍ منظوري شوي، پکې 2 ارب روپۍ جاری شوي او لګېدلې او د پوهنتون د ودانش 50% کار مکمل شوی ځکه چې د ټیکادارانو 20 کروڑ روپۍ بقای دي.
ډی جی ایم این ای ته هم لیټر په دې دغه کې کړی دی چې زمونږ د لایبلټی تاسو راشه ویریفای کړئ را سره چې دا مونږه د ټیکادارانو ته دا پیسې ریلیز کړی شو سر. نو کنسټرکشن خلا بقایا جات دي، دا کنټریکټرز بقایا جات دي. نو سر دلته اوس زمونږ سره درې ټیکاداران دي، د اوورال یونیورسټي چې کم لایبلټي د سر هغه زمونږ سره 22 کروڑ ده.
د پونتون جاری ساتلو او بیا د ملازمینو غوښتنو په اړه د سیمې د صوبای اسمبلی غړی او ترقیاتي کارونو مشر اختر خان په دا اړه وایي چې د صوبې وزیر اعلی سره به خبره کوي او امید لري چې د پونتون لپاره منظوري شوي 3 ارب روپۍ جاري کړی شي. دی وایي چې د صوبایي حکومت سره پیسې نشته ځکه دغه منصوبه ودرولای شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. د بلوچستان په گوادر کې د بلوچ یک جهته کمیټې غړیو د امنیتي ځواکونو لخوا په کاروایانو سربیره پر لتروان ساتلې ده. د احتجاج مشر مهرنګ بلوسی ویلي چې حکومت له یوې خوا د مذاکراتو خبره کوي او له بلې خوا یې امنیتي ځواکونه د دوی ملګري نیسي. په همدې حال کې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې خبرو اترو ته ژمن دی خو په گوادر کې چینی وګړي په کیوسیږي د پرلت د دوام اجازه نشي ورکولی نو ځکه باید ختم شي. خو پرلتواد وایي چې تر څو یې ملګري خوشي شوي نه وي او حکومت د وژل شویو احتجاجیانو د مرګ مقدمې پر اف سي ځواکونو درج کړي نه وي مظاهرین ختموي. ایوب ترین په دې اړه راپور لالیږلی.
د بلوس اگزیکټیو کمیټي له لوري په گوادر کې و حکومت د خبرو بلنه ورکول سوې ده او شرط یې لګولې دي چې د خبرو څخه لمخه دي د راجمچي غونډې پر مخال ټولنې ولسوي مظاهره چان خوش کړل سي. د خبرو د بلوس اگزیکټیو کمیټي مشر میرمن مارنګ بلوچ د اگست په 4 نیټه په گوادر کې د احتجاجي پرلت پر مخال وایو خبري کانفرنس ته کړې ده. پر دې مخال د بلوس اگزیکټیو کمیټي نور مشران هم موجود وو. میرمن مارنګ دا هم وویل چې حکومت دې د خبرو یا مذاکراتو لپاره د لارې د اواري په خاطر د گوادر په ګډون ټوله لوی سړکان خلاص کړي او د کوم کسانو په ضد چې د احتجاج پر مهال مقدمه یا اف آی آر سوې دي هغه دې حکومت برته واخلي. پرون ریاست په نوشکې کې تشدد کړی او یو ځوان یې وژلې، ډېری نورې زخمیان کړي دي او دا ثابته شوه چې د حکومت و مخ ته د آئین او قانون په نامه یو شهم نسته. یو اړخ ته په گوادر کې د خبرو پر مهال حکومتي وزیران موږ ته تسلی راکوي چې تشدد به نه کوي، بل پلو ته د خبرو پر وخت په نوشکې کې تشدد سوی دی. خو حکومت ویلی دی چې دوی همیش پر خبرو یقین لري، لیکن د احتجاج په نامه خلکو ته د ورانکاری اجازه نشي ورکولی. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تېره ورځ په کوټه کې د پولیسو د شهیدانو د ورځې په اړه جوړې شوې وایوې دستورې ته کړې ده او ویلي دي
زه
بالکل د خبرو حامی یم او که کومه ستونزه هم وي چې هغه د خبرو د لارې هوارېږي نو تر دې بله ښه خبره نشته. خو داسې نشي کېدلی چې تر څو خبرې نه وي پیل شوي تر هغه وخته پورې د بیا ریاست و دوی ته اجازه یا د خلکو د قتلو لایسنس ورکړي. د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو په گوادر کې د بلوچ اگزیکټیو کمیټي تر څنګ د گوادر د سیاسي جماعتو او تجارو د مشرانو سره په وار وار خبرې وکړې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. البته په گوادر کې د جولای په 28 نیټه د بلوچ اگزیکټیو کمیټي له لوري د راجی موچی په نامه چې کومه غونډه وسوه، د یادې کمیټي د مشرانو په خبره چې په هغه غونډه کې د ګډون په خاطر گوادر ته روانو خلکو په مخ حکومت د جولای د 28 نیټ څخه د کوټ کراچي په ګډون ټول لوی سړکان تړلي وو چې لامل یې نه یوازې په گوادر بلکې د صوبې په نورو برخو کې عادي ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. تر ډول تجارو او دوکاندارانو هم ادا کړې ده چې دوی ته هم لوی مالی زیان اوښتی دی. د کوټ د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اختر کاکړ و مشال ریډو ته وویل په کار دی چې حکومت ټول سړکان سم د لاس خلاص او د مظاهره چانو سره د خبرو لاره خپله کړي.
تجاران دی په یو دلدل کې پساو دی او دلته که بلوڅ دی که پښتون دی د دې خلکو کاروبار د ورځې ګټي ماښام یې خوري. د چمن بارډر د یو کال څخه بند دی، باجنۍ بند، پر گوادر چې کوم پسنۍ دی، پړو بارډر دی، دا تمام بند زموږ د خلکو روزګارونه، زموږ مالونه، زموږ سکریپ، زموږ سریا او کومه پالیسي چې د سټیټ دا وخت دا داسي پالیسي نه ده. په دنیا کې دا درنې کیږي راغې په طریقه باندې ډیل کی
ته دا ونی وړ ده چې گوادر ته د لارو د بندش او بلوچ اگزیکټیو کمیټي د کارکونکو د نیول کېدو په ضد د بلوچو د یووالي کمیټې لخوا په گوادر کې د 28 جولای جلسه وروسته په احتجاجي پرلت کې بدله شوې وه. دا پرلت اوس هم روان دی. د پرلت برخوالو غوښتنه درلوده چې په صوبه کې دي له درکه بلوچستان ومیندل سي او دوی دې راخوش کړل سي. د گوادر په ګډون د بلوچستان پر قدرتي شتمنیو دي واک و اختیار و بلوچستان ته ورکول سي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس وخت راغلی د خبرونو د لنډیز.
خیبر پختونخوا کې تیرې یوې میاشتې راهیسې بارانونو، تیزو هواګانو او سیلابونو له وجې د 500 سیوا کسان مړه شوي دي او لس کم سل ژوبل دي. سرکاري شمېرې ښایي په مړو شوو کسانو کې زیاتره شمېره د ماشومانو ده. د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډي ایم ای لخوا شریک شوو شمېرو تر مخه تیرو دوو ورځو کې بارانونو او سیلابونو نور 15 کسان مړه کړي دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ د بلوچستان له حکومت غوښتي چې د دوی گرفتار ملګري خوشي او د سوبې ټولې تړلې لارې خلاصې کړي. نوموړی پرون په گوادر کې د بلوچستان د احتجاجي پرلت فضای کې دا خبرې یوې خبري غونډې ته وکړي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې د تختی نصرتی تانې مشر یې چې محمد طارق وجل شوی دی. د یو بل خبر له مخې په ورځو کې ناپیژندلو وسوالو 2 وجلي او 4 زخمیان کړي دي. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. په چمن کې د ترسره شوي پرلت مشرانو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خلاف یو وار بیا پرلت پیلولو په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. پاکستاني چارواکو په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر په 1 له هغه وروسته پرلت پیل شوی و چې پاکستاني چارواکو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط اعلان وکړ. د جمعه اسلامي جنرل سیکرټري لیاقت بلوس ویلي زردا چې د ګرانۍ ضد پیل کړی خپل احتجاج په خبر او لاهور ته هم وغځوي. نوموړي دا خبره پرون په راولپنډی کې د جمعه اسلامي هغه احتجاجي پرلت په وینا کې وکړه چې د جولای 28 نیټې راهیسې یې پیل کړی دی. د افغانستان په زابل ولایت کې د سیلابونو په نتیجه کې لس تنه مړه شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د دفاع وزیر لوی راستن له خپل اسرائیلي سیال جواف ګالن سره د اګست په 4 خبرې کړې او ورته د ایران لخوا د ځوابي برید په صورت کې د امریکا د پوخ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اوریدونکو، د بنگلادیش وزیر اعظم شیخ حسینی استعفا کړی او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغې ده چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. صفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهرچیان د ګرځبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینی په هستوګنځي یرغل وروړ. نړیوالو خبري اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجنو مظاهرچیانو شیخ حسینی استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینا په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلی. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینا د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینا 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم و. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینا د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینا د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وسته د راپورونو لمخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشاله وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چیانو پروند شیخ حسینی استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. 13 میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوی وو. په بنگلاديش کې دغه تاوتریخچنی مظاهره د ملکی خدماتو او دند په قانون کې د تخصیص شو ونډو پر ضد پیل شوې وي. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورونې ته ځانګړې کړې وي چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ټولو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو ایواد کې د خوندزیو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په چمن کې پرلتوال وایي چې حکومت ځایی او د سپین بولدک خلکو ته بغیر له پاسپورټ او ویزې د سفر اجازه ورکولو په واده بشپړ عمل نه کړي نو بیا مظاهره پیلوي. د دوی په وینا حکومت اوس یوازې پنډیانو یا لغړیانو ته اجازه ورکړي چې په شناختي کارت او تذکره سفر وکړي، خو نورو ځایی خلکو ته اوس هم د پاسپورټ او ویزې شرط ایښی دی. د خلکو تر 9 میاشتې پرلت له حکومت سره تر مذاکرات وروسته ختم کړی و. بلخوا د بلوچستان چارواکي دعوه کوي چې په خبرو اترو کې کړي ټولې ژمنې پوره کړي دي. بوریوال کاکړ په دیړه نور تفصیل لري.
په چمن کې د ترسره شوي نه میاشتنی پرلت مشران وای په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړې دي چې پرلت بیرته پیل کړي. د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتک پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد ترسره شوی و. د 2023 کال د اکتوبر له 1 پیل شوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای ته رسیدلی و. د پرلت مشران ویلي و چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم شوی دی، نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزی د اگست پر 4 مشال رډې ته ویل چې حکومت له خپلو ژمنو پر شا شوی دی. د په وینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه، خو بی له پاسپورت او ویزی د تګ راتک اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي، بانه جوړی مختلف عمر به مجبورې پرون مر په خوړه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر کار خان ودان ولیدې، نو د محمود خان اسکرزي سر مرابطه ده، د اظهر خان د صوبایي صدر د عوامي مشر پارټۍ د هغه سره مر لیدنه وکړ، نو مر به برته پښتون کام پرست کم قوتونه چې دي هغه به غونډو او پنډیان دا لغړیان به ورسره قبایلي مشران به ورسره ورته بخښې، نو بل لار نشته.
د صادق اڅکزي په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه وهلې چې یوازې مزدورانو ته دی بی له پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل سي. د زیاته کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي، د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتې هم دي.
ټول خو نه غوټې نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي، هلته موږ مزدوري کوو. د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي، دوکانونه مې دي، هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تګ راتک لاره به پر پاسپورت شي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس له تلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي حکومت چې له پرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اګست پر 4 مشال رډې ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زمور چی کم مزدوران ورونه دی، د هغوی موږ ټولی مسلې هواری کړی دی. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلی دی چې ستاسو هلته قبایلی اړیکې دي، نو خبری ورسره وکړئ. خو افغان لوری له دوی سره خبری نه کوي، نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوې وه. ضیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کړی و. یاد حکومت ویلی و چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او قاچاق مخنیول دی، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتک باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر 9 میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریز هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو په اسلام آباد او راولپنډی کې افغان کډوال وای نږدې هر ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیفوي ځینو افغانانو مشال ریډیو ته ویل چې پولیس لا اسناد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ډلو افغانانو څخه رشوتونه غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کیږي. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته منلی چې د هستوګنې قانوني اسناد نه لرونکي کډوال نیسي خو اسناد لرونکو کډوالو ته یې څه نه دي ویلي او نه یې هم له چا رشوت اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د رجسټر افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال د جون تر پای غځولې. راشد خټک په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پنډای کې اوسېدونکي افغانان وایي چې دوی د ویرې او ترهې لاندې ژوند تېروي ځکه چې د سمودرسې پولیسو د بې اسناده کډوالو نیول پیل کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس هغه افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو دپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمی مشال رډیو ته وویل چې هره ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کیږي. ځینې یې بېرته راخوشي کړل شي خو ځینې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه وویل چې تېره ورځ تر نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولی او د اسلام آباد عینین تانې ته بولی وو چې رستو یو سل یول سړي را خوش شول خو نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولېږل شول. په اسلام آباد کې اوسېدونکي یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په بی 17 براکو صادق آباد فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کیږي. هغه وویل چې دی په خپله په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کاناډا ته د تلو اراده لري خو څه موده کیږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسېدونکي یو افغان کډوال محمد صابر مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بی اسناده کډوال نه نیسي بلکې اسناد لرونکي کسان هم په عذابوي.
دا یو څو مودې کیږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو سره دا هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځې تر بلې ډېریږي او په هر ډول بانه کوي او موږ ډېر تنګي دلته موږ مهاجرین چې اوسېږو.
میوند علمی وویل چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی IOM د دوی سره مرسته کوي خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پنډای کې اوسېدونکي یو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکي جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم خو هغه دوستان ملګري چې ترې خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي زوروي د اسنادونو پوښتنه تینه کوي او دا یو غټه ستونزه ده لوی ستونزه دا واقعاً هغه کډوال چې دلته اوسېږي نو دوی ته یې بېخي رواني تکلیف پیدا کړی نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پروپر پالیسی مهاجرو باره کې ټولو افغانانو باره کې جنرلي څوک مرادي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق هغه پاکستان د هغې معاهدو حسابي کونه په پاکستان لاګو کیږي. که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج دا بنیادي انساني حق دی اوس او دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کی کوم خلک چې دلته پیدا شوي وي هغې ته خو خاص کار د پاکستان فعلیت حق دی. دې باره کې پاکستاني عدالتونو فیصلې شته خو په دې عمل نه کیږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي خو دوی د تیر کال راسې په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر دا لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تېره یوه اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پنډۍ پولیسو چرواکي هم مشال رډیو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼې مشر جمشید خان مشال رډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
مونږ ته لیکلی شوی اډر دې باره کې نه دی راغلی. داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي مونږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. مونږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکوو خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه مونږ ته نه دی راغلی. مونږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونه وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این سی آر د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک اسناد لرونکي افغانان میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د بر جنوبی وزیرستان یو نماینده جرګه وایي حکومت تر اوسه د سیمې هغو خلکو ته معاوضې نه دي ورکړي چې کورونه یې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ د 2009 زیږیز کال په عملیاتو کې ړنګ شوي ول. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نورو.
د سویلی وزیرستان ماسید سیمې اوسیدونکي د اگست په سلوارم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 2009 کال پوځي عملیات رای نجات کښې د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغې باره کښې د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
دوران د مسجد قوم د اپر وزیرستان څو یو لک شل زره پرت مل ړنګې شوې. هغه شه حکومت د میر د ړنګې کورې سروې وکړلې چې پاشې څه 2000 کم 50000 خلک ته موضوع ملاو شوه او 6000 مل هغه دغه ړنګې دي نه جوړولی شي او نه موضوع ملاویږي. اوپرا ړنګه مله ته 4 لکه موضوع وه او نیمایي ته 2,60,000 ورکولې. نو اوس د 3-4 کوله راته یا موزانه دو ملاو شوی او هغه قیمتي نه مهنګایي چې په 4 لکه احساس ته کېږي نه چې د میر مېلې ړنګې دي. هغه میر سیکورټي ادارې د جټې د جوزین ړنګې شوې دي او موجوده چې کوم حکومت ته یې هغې سره د میر د علاقې مشرونه په اسلام آباد سیمه باندې جرګې وشولې خو صرف یقینداني ورکوي او عملي طور چار نه کېږي.
د عوامي نماینده جرګې یو مشر جاوید ماسید ویایي چې حکومت 2,60,000 خلکې ته د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضه لیا نه دو ورکړې. مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
پروینشل ګورنمنت خپل کیس تیار کړی دی او د وفاق ته لاجلی دی. دا پیسې د وفاق سره دي، دا پیسې د نیجا پروینشل ګورنمنت نه ورکوي.
د سویلی وزیرستان ضلع مشرونه دا هم وویل چې که مرکزی حکومت د دوی ړنګ کړې شوې کورونو معاوضه زر ویر نه کړه بیا و د ضلع اوسیدونکي د خپل حق غوښتنې د پوراوو. په اسلام آباد کښې د اقوام متحده دفتر مخې ته په احتجاجي درناک کښې پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت داوه کوي چې د جولای په اخیره اونۍ او د اگست په لومړۍ ورځو کې د ځینو شیانو نرخونه ارزانه شوي او د ګرانۍ شرح کمه شوې ده. خو د پیښور په بازارونو کې اخیستونکي وایي چې دوی ته د ګرانۍ کمېدل ځکه نه محسوسېږي چې یو شی کاردانه شي نو بل شی ډېر ګران شي. اقتصاد پوهان وایي چې حکومت دې په دایمي ډول د ګرانۍ کمولو لپاره تجارت زیات، ټکسونه کم او په هر شي کې د مداخلې پر ځای آزاد بازار ته اجازه ورکړي. ازمد ریشا په دې اړه تفصیل رالېږلی.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیر آف سټیټسټیک د اگست دړومبې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي د ګرانې شرحه د 12% نه 11% ته کمه شوې ده. رپورت کې ویلي شوی چې روانه اونۍ د غوړو په نرخ کې 10% او د سبزیانو په نرخ کې 8% کمی راغلی. د سرحد چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کاروبار حوالې سره حکومت د ټیکس او ګرانې کومې پالیسیانې جوړې کړي، تاجران مجبور دي چې په ګران نرخ شیان خرڅ کړي.
ټیکس ډیر زیات دی، سیل ټیکس ډیر زیات دی، کله ایکسپورت کی کله امپورت کی. دغه شان ته چینی پروت دی، هغه ته ایکسپورت اجازت نه ورکوي، بیا ورکی نو هغه دومره زیات ایکسپورت شي چې هغه بیا امپورت کول غواړي. نو زما دا خیال دی چې حکومت دې بالکل ڈی ریگولیٹ کی، دا ڈیوٹیز بالکل کم کی. دا یو ای غونته صرف 5% ڈیوٹی اور دا تجارت چې دے آزاد کی، دے مداخلت دے ختم کی. دا غنم او دا چینی او دا اوڑو هر یو شی کې حکومت مداخلت دے. نو چې حکومت ختم کی نو خلق به پخپلا غنم علی د زمیدار نه.
د شماریاتو اداره وایي د کال 2023 د اگست میاشت نه د کال 2023 د اگست میاشت پورې د پیازو نرخ 8.5%، دالونه 2.5% او اوچ په 2.5% ګران شوی. د اگست په څلورما د ادارې په ویب پاڼه خپور کړي معلومات تر مخه روانونه د چرګانو، رجو، په کور کې د بلولو ګیس او د پټرولو په نرخ کې سیواوال راغلي. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې سره سکیورټي ګارد اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې دا ارزانه فائدہ ورته نه رسی، ځکه که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي.
منګي هودونه زیاته شوې ده کنه چې صحادي نشتریار یو شی ورته د ګرانی دي. او شل زره تنخاره نو پاغه کې په دادلم 20,000 روپے په مونږ باندې بل لاغلې دي او صرف درې پکې په کور کې رچت دي، هغه پی چلیږي. نو منګي ډیره زیاته راغلې را او بلونم نشو جمع کولی. پکې چې کمی سبزی له ورځې نو د 150 کیلو کم نشته، نو منګوی ښه زیاته را.
دا شماریاتو اداره وایي چې د مئی په میاشت کې د جون په نسبت د ګرانې شرحه 3% لوړه شوې وه، چې ورسره په خاریو سیمو کې د ګرانې شرحه 14% او په کلیوالو سیمو کې د ګرانې شرحه 45% سیوا شوې. د پیښور اوسیدونکي سنان خان مشال ریډیو ته وویل چې 3 میاشتې مخکې د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی راغلی، خو د جولای په میاشت کې نرخونه بیا سیوا شوي.
داسې سیز نشته نن سبا په پاکستان کې چې د هغه د منګای نه بهري کو وړی والے، چینی والے، دوڑا والے، دا کور نور دا سے اشیاء ضروریات چی اغا والے نو یو سیزم نن سبا ارزان نہ دے اور وست روز دا مہنگائی سی واقعی گی کمی گی نا چلا کمون گو وے چدا سیز بکم شی. البتہ دو نہ پر کر اگلے ود دین مخ کے دو دریو میں اشت مخ کے چلا کا سیزو نہ کم شو او اگ ریٹو نہ واپس بیا خپو دوبارہ خپل زے تو ہتل ندی. مطلب دا اے چ مہنگائی واپس خپل زے برقرار دا، بس مصنوعی طریقے سر دی خپل دغو کی طریقہ کارو کی حکومت خو پراپر پلاننگ د دې سردا نشته چې لکه مهنګایي به موږ سینګ کوم. د ټول نغټه مسله دی وخت په پاکستان کې مهنګایي ده د غریب سړی لپاره.
د نېشنل پارلیمنتری ټاسک فورس کنوینر اظهر کیانی د اگست په 3 رسنو سره خبر کیول چې ملک کې گرانی په کمیدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په گرانی کې 6% او د روان کال د فروری د میاشت نه د جولای د میاشت پورې د بنیادی ضرورتونو د شیانو په نرخونو کې 11% کمواله راغلی. نړیوالې ادارې فنچ ریټنګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانې شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ او پنګونې زیاتولو لپاره کارخانه دارو ته د سهولتونو او ورزانې بجلی ورکولو لپاره هلې ډلې تېدې کړې دي. د صنعتونو لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د اګست پر څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په ورستو کې د نوخار د رشکۍ په خصوصي اقتصادي زون کې له چینایي سوداګرو سره لیدلي او هغوی په صوبه کې پنګونې ته هڅولي. نور تفصیل غلام غوث ناورو.
د صنعتونو د وزارت لپاره په خیبر پښتونخوا کې د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د اگست په څلورمه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت د صوبې د خپلې بجلی د پروژو لپاره د برېښنا د ترسیل خپله اداره جوړه کړې ده او صوبایي حکومت پلان لري چې په ارزانه بیه صنعتونو او کارخانو ته بجلی ورکړي. عبدالکریم خان زیاته کړه چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور پر رشکۍ خصوصي صنعتي زون کې د پنګونی کولو لپاره او د کارخانه‌دارو پښتونخوا صوبې ته د راوستلو لپاره د چین د شخصي کمپنو سره هم ملاقاتونه کړي دي.
رشکۍ سپیشل اکنامیک زون ته چینیز ډیلیګیشن راغله چې موږ په موجوده حالاتو کې څنګه تیز کړو. اعلی سے بات 15 کم از کم 15 روپے بجلی ارزانہ چکم موجودہ ریٹ دے آگے نا آفر کے چدا وسا پیدا کیوں کتا سو کے سکھ انویسٹر بھی اور راضی دی
خو صنعتکاران وای په پښتونخوا صوبه کې د وړاندې نه تر 200 زیاتی کارخانه د بجلی او ګیس د کمی او امنیتی ستونزو په وجه په 13 لسیزه کې تړلې شوې او په کار د صوبایي حکومت د بهرنیو شرکتونو او پانګوالو په ځای د پښتونخوا صوبې د خپلو صنعتکارانو او سرمایه‌کارو لپاره سهولتونه برابر کړي. په دغه اړه په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی یا سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس او بجلی پیدا کیږي ولی د دې صوبې کارخانه دار د ګیس او بجلی د کمی سره مخ دي.
ګیس چې دی زموږ خپل پروډکشن چې دی 1.5 ایم ایم سی ایف ڈی پر ڈے دی او زمنګ د صوبې ضرورت چې دی هغه ټوټل 200 ایم ایم سی ایف ڈی دی. زمنګ سره خپل وافر ګیس دی او موږ هغه ایکسپورټ کوو لګیای بل صوبو ته او دلته موږ انډستریل کنیکشن نه بند کړلې دي کمرشل کنیکشن نه بند کړلې دي نو دا ګیس او بجلی چې دا موږ قابو کو نو په خپل به انډستری را رواني کړه چا اړه خي او کبدي صوبې پښتونخوا که بده انډستریز جو نتورک جوړ شي.
د صنعتکارانو د ایتیادی مشر زاید الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ زیات معاملات د وفاقي حکومت د اختیاراتو سره تړلي دي او صوبایي حکومت په دغه مهمو معاملاتو کې زیات واک اختیار نه لري نو ځکه دا ستونزه صوبایي حکومت نشي حل کولی.
انویسټمنټ څه دی کنه هغه په دې حالاتو کې هیڅوک هم تیار نه دی. هیڅ داسې سوال نه پیدا کوي چې څوک راځي او سرمایه گذاري به کوي. د رشکۍ چې دا سپیشل اکنامیک زون ډیکلیر شوې ده دې باوجود په دې کې ټول غوسم چې درې دوه درې کارخانه زیاتې کارخانه نشته سلورو پلانټ چې دی کنه په $2 باندې خرڅېږي لګیدل مینټیننس او ڈیولپمنٹ چلے دا چائنیز کمپنی سی آر بی سی کا نا دا غی کڑے دا غی دا دے ریٹ $2 ڈالر ہی خیال نو اگے کی سو کم انٹرسٹیڈ نہ دی دا کچھ $2 ڈالر خوش دی پاکستان کے سو پینزنیم شپک کروڑ روپے جوڑی گی نو سبائی حکومت سر خوند چلے بجلی کنٹرول شتا یو چکم انڈسٹریل پالیسی 2016 کے بیا اناؤنس شو اگے عمل درآمد یو نہ کڑے شو.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په 13 شپږو کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې 15 نوي صنعتي زونونه پرانستل شوې دي خو کارخانه دار وایي تر څو چې په ارزانه بیا دوی ته بجلی او ګیس نوي ورکړې شوی او امنیتي صورتحال ښه شوی نوي نو تر هغې په صوبه کې صنعتي پرمختګ او بهرنۍ پانګونه زیاتول آسان کار نه دی.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.